د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی په خجینه باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له خجینه و ډاکټرانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی.
هغې سره به ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسېږو.
یو ځوان نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ور تریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې که چیرې په سی برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټران د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې، چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اگر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کېږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید پخپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بله افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوه کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل لرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه و موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاذ ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنانه وشي. اندازه خپل درته مثال ویم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی، په پنځم سمستر کې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابله لګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نه امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اس یو سپین ګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نه امید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډه خپل ز خپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پاتې شو، زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ول، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې هم دلته، چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، به فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. یعنی که واقع درته ووایم چې هغه میرمن مې ډېره مایوسه، یعنې تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده زه خپله. چې ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، بیا مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کول سیم ګرتیس کلونه پې تېرې، بیا دغه اغزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي یو سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونه یعنی بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله و چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره ورځ وخت تېرېږي یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کماله کوه، زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجه ته را رسیدلې. مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو، به اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې خې دي اخیستې مې دي، هېڅ مطالعې ته زړه نه کېږي. چې ما سره یو د دکتورا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي. لکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه.
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشران خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره. یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړې. بیا هم هیلې وې، نه غوښتې چې خپلې زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون هم ویلو. د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته دوکرا، بیا د هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړي، خو اوس چې هغه وختونه رادیدو، یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر ښه و. د تعلیم د ټولو، یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم، د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو. که نه نږدې وو هغه د ډاکټرانو وہ اگے زامن ما سره وو کنه مکتب کې نو ما ته ډیر خوند راکولو، بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډیر رول لري که کوشش درس ویل.
کوشش د سینه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده. نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ور سره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هیڅکله نه پیدا کیږي.
د سره ته ویلای شي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مم کو، درس مول وسته که یوازې کار وکاو.
سو چیز ما پلار خو استاد او مکتب کې نسې و، اتلس غړي په امیل امر په غاړه و. اقتصاد خو خراب و، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب تطلم سار کې هغه نه بچراغلم، بیا کار کولو، بیا راتلم کور کې درس وینو. نو معمول انداز تر اخر د تبه پوري ما کار کړی دی. ما له کوره پیسې نه دی اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي. اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي. کنه زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم مخه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي. چې ستړی وي مغزم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي، خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي، کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي. که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نه شي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. موږ ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید څلور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نوي فیصده ضرورت ده، دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه، دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات ارشد ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه، څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوای؟ له خپلو تجربو راته وایه.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او الکترانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري. د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي، یعنی لکه نوک او وری. ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره طبعا ښځینه کارکوونکې مې په سي برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې. د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده، ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي. په سي برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیده دو وقتونو.
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت به زنانه ډاکټر به چې راغله، هغې ته به مونږ زنانه ډاکټر ور ولېږله، هغې سره به ټول د خپله تاریخچه، د هسټري، دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، مونږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسې که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس یې ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټر نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسانې سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټران وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او مونږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره مونږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړئ.
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بېسواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه. ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړې، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې مونږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس مونږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي. تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، که بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه مونږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیوالې ټولنې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نوش غوي. دا ټول عوامل چې ودي دي زرا سره همدې راوسته. نو اوس نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نوش غوري.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
خمار مین ماتی زی شدا خونا بگانا دی، جامن بیگانگی مارمی نماتی جی شرا خون بیگانگی مارمی نماتی جی شرا خون بیگانگی ساکیرا درشنی خو جامن بیگانگی ساکیرا
Thank you.
زی رونه بگان دی جنونت میخ بلیه زی رونه بگان دی سفیرا درشادی خوچا بونه بگان دی Sakira tashnade khujamuna begani
نشان راشد دل بر سالق هم افروت یا مرد زفرشان نمیشتارم زمان نمیشتارم زمان یوم پا بستر که لکه خوب میده چشمان زمان یوم پا بستر که لکه خوب میده چشمان زمان نرم ازی جمانم زمان
د آزادی ملما
زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړوړو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت و استی او لمر سره خبرې کوي. از ما لومړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکاره کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې غږ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمی مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په آواز کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد څلور سوه اته شپېتمه صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوه کې اشرف علي تانوي لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر یو سلونوي کې. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوه اتم جلد صفحه نمبر څلوېښتمه کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى ده دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع ده دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلي دي چې د ښځې آواز عورت نه ده. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې ده، هغه تکنیک چې ده، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دې دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منع فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منع نه ده فرمایلې. لهذا د خځې آواز عورت نه ده.
شه مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بلزے کی وی فعلم انه لا اله الا الله، او بلزے کی قرآن وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ودی طول آیاتنو کی چی منگ فکر وکو اللہ تعالی انسانیت مخاطب کرے دے دا علم پہ اعتبار، او دا دین علاوہ زمنگا استاس و خوگ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کی اچوي، نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل 25 صحابیاتو تذکره کړی ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي، نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 اتیا روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام ختل او صحابیه دا هغه نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر دے. او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولی، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولی سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولی سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد و صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. شپیگم صدی هجری کی د پنځو او یاو زنانو ذکر دے، وم صدی هجری کی د پنځو شپتو زنانو ذکر دے، اتم صدی هجری کی د یو سل دو نوی زنانو ذکر دے، نهم کی د یو سل یو شپتو زنانو ذکر دے. او بل خبر اتا چی کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی سمر صفات چراغلی دی، د خزے او د نر صفات برابر راغلی دی، او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغید احادیث و درس کڑے دے، خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی طالبانو ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی، دا دمر لوی عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، ز اخیری خبر اب پدے داو کم کنی دی باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او د لوی لوی استادان خبر پا قرآن نور خیجی، نو آغا خلق چرے هم دانشی ثابت اولے چی دا خزی دا پارا علم نشتا یا دا خزی علم نکی، نور خو پریک دا چی دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزد تارا وطلو اجازت تے زنانا ہوتا. نو دا یو غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سری سرا برابر حقوق لری، او پا کمزے کی چی کمی دے کہ آغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمی ولی راغلے دے، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولی ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم ساړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غچې ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصه کمه ده. د دې بنیادي وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړي باندې دی، سړی به پې خرچه کوي، او بل سړي ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتي صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خزو خپلا د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کې خپلا حصہ ده، وللنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپلا حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، یہ چی مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء و بعض معنی دا دا یو بل سر بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل، او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغې ته پټیله ورتلو، باغ له به ورتلو، او هغې به زمونږه اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپلې ترور بی بی واقعیا نقل کوي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووي چې ته خو وتلی نه شي، نو هغې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، هلته لاړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغې متعلق راغلی دي چې هغې به خپل خاوند سره په پټي کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر وه. خولا، الخمیه، ثقافیه بنت مکرمه، دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډېر واقعات ذکر کړي دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیاتو به باقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ښځه وه، هغه ماهره کاریګره وه، او هغې به شیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود ښځه راغله، ورته ووی چې اې د الله رسوله، زه خو کاریګره یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بی روزګاره دی، او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمیل چې ته خاوند باندې خرچ کوي، تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې خ کوي، خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په تشی باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري، د خو خپل کاروبار نشته، کدنه زه جدا شم دا به خوري څه؟ نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېدا چې زنانه کار کوي. هغې څه ورته ونه وی؟ قائله رضی الله تعالی عنها یوه بیبي ده، هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وایي چې زه تاجره یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ډېره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا هلته خرڅولو. علي رضی الله تعالی عنه بازار کې ورسره میلاو شو، مایه یې ترې واغسته. دی ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته د دغسې قصو نه. نو چې کم خلک د احادیث کتابونه مني، هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی؟
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله م خوشاله کا، قدرمن شه.
مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمېر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربه، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟ او آیا موږ د ډیټا سیټ په ټرین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 293 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 112,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنجې ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. له نیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي. خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه یې دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو تر مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیره مهمه ده که پښتو ده، که دري ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوي ملګري، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېره لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای سي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغې پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یوه پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه را راټول کی جملې چې لیکل سوي دي چې ټایپ سوي دي هغه په ځخ کې ثبت کړل سي او دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسره داسې ماډلونه وروزل سي چې هغه د ځخ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځخ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل سي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ځخ ځان ته معلوم کی، لیکن له بل اړخه دا کېدل سي داسې خاص خبره نه وي ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په راډیو کې خپرېږي پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ږغ واورېدل سي. نو دا کولای سي چې څوک یې تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څنګه سه په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای سي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای سي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده څو کولای سي اوري ورسي جملې لیکل سوي دي، یو دا کولای سي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای سي د دری لپاره کولای سي، د پښتو لپاره کولای سي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای سي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده په متن کې ور اضافه کولای سي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بېسواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي وعلي د هغه د پاڼې د ناجوړې وعلسوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای سي، څنګه یې درملنه کولای سي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای سي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای سم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سرو کار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
په اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپرېږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته یې کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډکه وینا وي هغه پیدا کړي. او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې در کړي او ورته کار وکړي.
شه اڅک زه سپ ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مرسته شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او